السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې غړای کې باټا ستا د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وایي.
ملي جمهوري غورځنګ نن د خپل د یو مشر وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره کوي. پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د پرونی برید کلکه غندنه کړې ده. اوکراینی ولسمشر ویلي دي هغه 15 قومندانان له ترکیې څخه هیواد ته ستانه کړي دي چې تیر کال په ماریوپول کې روسیو ځواکونه نیولي ول. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وژنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري ښوونځي پر استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه وواژه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایره کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې ده او له انتظامیې څخه یې د ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. د غورځنګ د خیبر پښتونخوا عمومي سیکرټر ندیم اسکر بیګا مشال راډیو ته ویل چې غړي او پلویان یې نن او سبا مظاهره کوي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټی لپاره ډېر لوی د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه هم په رزمک او میرالی کې په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل شول. په شمالي وزیرستان کې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په وسلوالو بریدونو کې لسګونه ځایي مشران، سیاستوالان، فعالان، سرکاري کارکوونکي او امنیتي سرتېري وژل شوي دي. په هغه سیمه کې د ناامنۍ پر ضد پراخې مظاهرې، جلسې او ناستې شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامي او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد اقداماتو او هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پرونی برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنۍ وایي وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو پر مرکز حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتېري ووژل شول. د رسنیو په وینا تر دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتېرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری له خولې راغلي دي چې په حمله کې د وژل شوي له کورنیو سره خواخوږي لري. بیان زیاتوي چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت او وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلی دی چې له ترکیې څخه یې له ځان سره هغه 15 قومندانان هیواد ته رسولي دي چې روسیې تیر کال په ماریوپول ښار کې د ظالمانه جګړو پر مهال نیولي ول. پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو میاشتو کې په هغه ښار کې پراخې نښتې وشوې او بیا اوکراینی سرتېري او قومندانان یې تر اوږدې مودې پورې د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې ول. کرملین د زیلینسکی پرونی اقدام ته توند غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې روسیې ته د قومندانانو د خوشي کولو اطلاع نو ورکړل شوی. آر آی ای اژانس بیګا د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له خولې ویلي دي چې هیواد ته د قومندانانو ستنېدل د اوکراین او ترکیې حکومتونو ترمنځ د اوسنیو موافقو د شرایطو مستقیمه سرغړونه ده. کیف د 2022 زیږیز کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د لسګونه روسیو بندیانو او یو روسي پلوي سیاستوال په بدل کې 215 سرتېري خوشي شوي دي. زیلینسکی هغه مهال ویلي ول چې د موافقې له مخې او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په همکارۍ به 15 واړه قومندانان د جګړې تر پای پورې په بشپړ امنیت او هوسا شرایطو کې په ترکیه کې پاتې کیږي. البته نوموړي پرون کیف ته د رسیدو پر مهال سمدستي ډول باندې دا سپیناوی ونه کړ چې هغو قومندانانو ته په دې وخت کې د هیواد ته د ستنېدو اجازه ولې ورکړل شوې ده. تیر کال په مې میاشت کې د ماریوپول ښار او د ازوفستال کارخانې اوږده محاصره پای ته ورسېده. د جګړو له کبله هغه ښار په بشپړه توګه وران شو او بیا 2500 اوکراینی سرتېري روسیو ځواکونو ته تسلیم شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش د درو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلې ده. په چټوګرام کې پرون په دویمه سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې یې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 321 منډې وکړې. رحمان الله ګربز 145 او ابراهیم زدران 100 منډې وکړې. په جواب کې د کوربه بنگلاديش لوبډله د بیټنګ له پیل راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ شوه، ځکه چې تر نهم اوور پورې یې درې لوبغاړي سوځېدلي ول. په 44 اوور کې د هغې لوبډلې نه غړي په 109 منډو وسوځېدل او لسم لوبغاړی د ژوبلېدو له وجې میدان ته ورنغې. په دې توګه افغانستان هغه سیالي په 122 منډو وګټله. تر دې مخکې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه. ټاکل شوې چې د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جولای پر 11 یعنی سبا وشي. د خبرونو پای
خبرینم د پامیر ساحل نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ټکی کوم باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باورې ملي جمهوریت غورسنګ نن د خپل یو ځایي مشر وژنې پر ضد مظاهره کوي. د غورسنګ یو صوبایي مشر وایي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې وطن پالان په نخښه کیږي.
دلتا اغا غغ پنخ کیږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي.
د سوات پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې 15 خزي او یو نرخزي ګمارل دي. یو مدني فعال وایي د دې کار لپاره خزي او نرخزيان او هڅول چې ورسره ملګري شي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانی زنانه دي.
د بر جنوبی وزیرستان خبریالان وای په سیمه کې د انټرنیټ نشتون لوجې په نورو خارونو کې وستی او خبریالي اغیزمنه شوې ده.
دا حکومت نه پین حقي کنا چې دا نت درته د خلکو وتا صحافت کوي، وتا انټرنیټ نوي هو نه 3G شته نه 4G شته.
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام نوې نړۍ حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پولیس وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکخ مشر او د سرکاري خونسي استاد وشل دي. پولیسو پرون تر پیښې وروسته په بیان کې ویلي چې وسلوالو پاتې کو رحمان په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوریت غورځنګ د نوموړي وژنه غندلې او وای غړي او پلویان یې نن د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره کوي. پولیس وای د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلی مشر د وژنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. پاتې کو رحمان د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په 8 نیټه د سرکاري سکول استاد او ملي جمهوري غورځنګ سیمایز مشر عتیق رحمان په برید کې ووژل شو. نمیرم شاه تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان د جولای په 8 وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژل دي. په سیمه کې د ملي جمهوري غورځنګ مخکښانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد وو ټولنیز فعال او د ملي جمهوري غورځنګ د تپی کلی مشر هم وو. نموسین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوري ګوند مخکښې بشرا ګوهر، د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکښانو پیښه غندلې. د ملي جمهوري غورځنګ مخکښانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد د کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوري غورځنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په 10 د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق رحمان وژنه د ګوند لویه زیاده، د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق رحمان وژنه د پارټۍ لپاره ډېر لویه د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا لښتګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ
په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي. په یو څو کلونو کښې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. ډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي او رزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دېرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، ښځینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې له یوې مودې راهیسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس، سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اور جن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورسو دبل رپورٹ طرف ته هم د سواد پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو کې پلمړی سل خصي او د نرخصیانو یو استاد شامل کړي دي. په دې لړ کې پرین په سید شریف کې په غونډه کې خصو یو نرخصی د خپل دندو لوړه وکړه. ویناوال غونډې ته ویل چې هغه خصي با تانو او عدالت ته لتګ پرته د بیلابیلو کورنۍ شخړو د هواری هڅه کوي. د خیبر پختونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران، مدني فعالان او وکیل شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواری هڅه کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته تللی شي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد په بیلابیل تاڼو کې په مقامي توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 ښځې او یو نر ښځې شامل کړل شو چې د خلکو وړې لویې شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابعا وشوه چې پکې نوي د جرګې غړو سوګند پورته کړو. په دغه مهال مدني فعالې سمرین حکیم ویل چې دوی د ښځو د حقونو ساتنې یوه ټولنه ده چې د هغې په کوشنۍ جرګه کې ښځې او نرښځې د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو لپاره تیار کړي.
موږ مختلف کمیونټیز نه ډیر ممبرز موټیویټ کړي، هغې کې زموږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانې زنانه دي چې هغې په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سي ته د ښځو کومه مسله راځي نو هغه ښځې ممبرانې ډېرې په صحیح طریقه سره اغېسته شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تاڼۍ ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تاڼو کې جرګه کوونکي د ښځو ممبرانو نشوالی و او زیاتره مسلې به د ښځو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زموږ سره دا یو کمی و، موږ په هر میټینګ کې وی چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سواد کې چې څومره مسایل و نو که تاسو وګورئ هغه ډېر زیات کورني مسایل د خاون او د ښځې په هغې به اکثر موږ نه پوهېدو. موږ ته به بیا دا پرابلم و چې زنانه به موږ ته کولو خبره نه شو کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوششونو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه موږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده هغې موږ ته د کور خبره دننه نه شو کولی، اوس به زموږ د اقرانو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوي ممبر آشا ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سي کې موږ ممبر شو نو ترانسجندر لپاره خو ډېره ښه ده ځکه چې کوم ترانسجندر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به موږ د ډی آر سي کې حل کړو. ډېرې مسلې موږ ته راځي په لاره لپاره یا د پولیس او یا عدالت کې مسلې نه داغي نه ډیره خبره داد چې لکه مونږ به دې کې حل کوو ځان
په دغه محل د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر کا د دوو پریخو ترمنځ فیصله وشي نو غوړه ده ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډیر زیات وخت تخلي
که بهر د مصالحتونو وشي یا د راجنامي وشي نو عوامو ته باندې ډیر زیات ګټه کوشش ډیر زیات خده زه د ډیپو صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم مشکور یم چې د دې علاقې د خېګړې لپاره د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی
د ستره تابع کونکي د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنداپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپل مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي دا ډیره غټه اچیومنت ده جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم ده د آزاد سي عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دے فیصلہ اسی کا دزمکی فیصلہ دی کا دبل دا سی دے ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دا فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کا جاریہ دا جی دا ز دیر اپریشیٹ کو
دستوری په محل ویل شو چې مسلې عدالت ته د وړو نوړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او ترنو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نشتون له کبله د خپل کاروبار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته اړ شوي دي دوی د جولای په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته سي او بیا یې خپلو ادارو ته د استول لپاره ټانک او ډیرا اسماعیل خان ته سي او زیات وخت هم هلته تیروي موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو البته انتظامی او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د نامنې مخنیوي لپاره او د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال انټرنیټ تړي چارواکي وایي کله چې امنیتي ګواښونه نه وي نو بیا انټرنیټ بحاله وي نور حال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالونو ویایي چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولی بنې مجبور شوي دي په دغې بارا کښې خبریال انور ماسید ویایي په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه بارا کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي
نصیر اعظم دی خبریال یم د جنوبی وزیرستان سره مې تعلق دی دوه میاشتې مخکې مسعود کوم ډسټرکټ پریس کلب دی د هغې افتتاح هم وشوه صحافیونو ته د سهولیات خو ډېر ازیو ته کمېدو خو دا وس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی مشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي خو نه 3G شته نه 4G شته نه ډی ایس ایل چې کوم دی د پی ټی سی ایل له انټرنیټ هغه سهولات هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېر ازیو ته مسله دو په دا وس ټایم شي یا مشته چېرې د انټرنیټ سہولات روکڑ شی دے خال کے جی کی موتا تکلیفات دی کی مسئلے مسائل دی پلے علاقے نہ ہوئے بیامی جا پا سونا طریقہ بندے جی کی دائی صحافت و ریپورٹنگ کرائش
امونو ما سکندر حیات آئی جنوبی وزیرستان دے سین خبریال ہیں میز دے ٹانک نا او دے دی خان نا سوت وزیرستان تا چی ورطا مش کوریج کی پاگ نا بعد میز واپسی کاری او بیا دے ٹانک او دے دی خان نا میز آغا خپل خبرنا چی کم میز اداری دی آغا تا میز لازی نو دا میز ډېر سخت مشکلات دی دغه په وجه باندې موږ چې په خپل علاقې سي نیټ نشته دی هکه الادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سرویکای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپل علاقې ته نشي تلی او په ټانک په ډی خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي مهنګایي شي ژوند کوي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونو د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نکړل. دا د هم یودوی چې د تیرې دوې میاشتې راهسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالات په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی، خو د سویلي وزیرستان خبریالونو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر ضلع په لواړګي کې یو شمېر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې دغه کورنیو په غم او ښادۍ کې به ګډون نه کوي، چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخصیان پکې ګډون کوي. دوی د جولای په اوومه تر جرګې وروسته اعلامیه لاسلیک کړه. په ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په پرېکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. د لواړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولی. پولیس وایي په غم ښادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصي کار دی. فرهاد شینواری یې نور معلومات راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحه تبه هم نورزی. دی دینی عالمانو کونسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چہرے ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا کہ مونگو تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دے محفل بھی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یوې اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی پخپله هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دیتا چې خوشالیب کې ون منځي او کلهګ موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وی او تاریخي طور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشالي مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مثالې دي، اوبه نشته، زنانم چې کوم د یو بوب سي یو یو دوه دوه کیلومتره بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو د هغې نه پس پرې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی مولایانو لپکار دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د ښځو په برخه او د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډې را جوړې کړې. خبریال عبدالاعظم شینواری په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډ کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان د کسٹم چارواکي وای د جولای په ومه روسي او ازبکستان په بیلابیلو توکو بار دوه ټرکونه تورخم ته ورسېدل. د دوی په خبره د سوداګري د نړیوال ترانسپورټي نظام له لارې کیږي چې پکې په نړیوالو پولو له مال وړونکو ګاډو څخه مالیانه اخیستل کیږي. دوی وای د ټیکس نه ورکول لپاره شرط داوي چې مالونه باید د سوکنیو لارو په وسیله ولېږدول شي. په پاکستان کې کاروباریان دې نظام ته خوشاله دي، خو وای چې حکومت دې د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د ګمرک نظام هم چټک او نوې کړی. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان د کسٹمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخې د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار دوه ټرکونه د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټي آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د شپږ شپېتو څخه زیات هیوادونه د ټي آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټي آی آر د نظام له لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک له لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسٹمز د محکمې د ټي آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 میلادي کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نه وی، دا غي رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې ونو هغه شورو کې لږ زیات سټرینجنت او سخت ونو، هغه پای باندې چې کوم زمونږ دلته ترانسپورټرانو نو هغه په هغه پورا نه رسیدل، هغه وجنا هغه پای باندې تحفظاتو چې دا خدا سي سيزونه دي چې دا نشو کولی. نو هغه بیا حکومت په هغه باندې دا فیصله وکړه چې یاره مونږ د دې د رول چې دي نو دې کې څه تبدیلیانې وکړو. بیا هغه وشوې، هغه نه پس بیا ظاهره د خلکو ته آگاهي نه وي، خلکو ته پوهې. نو هغه بیا هغه ٹرانسپورٹران پوئی شو پاگے کی بیا داغی یو پروسس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چے دینو اوا تا کمپنائی بے وقتی آغی کے رجسٹر شوی دی.
دا دا گو ٹرکونو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پر اتم مشال ریڈیو تو ویل چپ دا گو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکند نا مال را وڑے دے.
دو ٹرک تا ہیں، ایک ماسکو سے آیا ہے، رشیا سے اور ایک آیا ہے.
دا ماسکو نا پر اغلی ٹرک کی سپین لوبیا بار دا او دا تاشکند نا د پاکستان د یو کاروباری کس سپین تارونه دي. په دغو کې د ماسکو نه د راغلي ټرک ډرایور روسي او د بل ټرک ډرایور پاکستاني دی. دا لومړی ځل دی چې د ټي آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی. دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوي دي او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلي دي. د ماسکو نه تر تورخم پورې ټوله لار باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده، الحمدلله.
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجې او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینواری وایي چې د ټي آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي، خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي، خو دا لوزنامه په مکمله توګه عملي شوې نه ده.
دینه مخکې یو ځل د ازبکستان نم چې دوی ته ګاډي راغلي وو، خو هغه علامتي کارګو وه، ځکه چې هغې نه پس
بیا موږ ونه کاته چې هغې نه پس نور ټرکونه ده کې ټی آی آر کې تللي دي. خو دا ډېره ښه خبره ده چې دا رشی نه دا ګاډي رانه د دې ټی آی آر اګریمنټ لاندې د تجارت پرمختګ ډېر زیات پوټینشیل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات چې وي که نه په دې کې د کسٹم او د بارډر چې وي هغه بالکل ختم شي. نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډېره زړه مطالبه وه د خطونه خو په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوي دي.
د زاهد شینواري په خبره که د ټی آی آر دا نظام په پیشورانه او جدید طریقو عملي شي نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسېدی شي. د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس له مخې په 2021 میلادي کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیون ډالرو مالونه برآمد کړي دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل وه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپلې و مشر د وژنې پر ضد نن د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته ده چې وسلوالو پرون د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري ښوونځي پر استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه یې وواژه. د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي دي چې د پیښې مقدمه یې دایره کړې او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پرونی برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو په وینا وسلوالو پرون د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو پر مرکز حمله وکړه چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووژل شول. د رسنیو په وینا تر دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې له ترکیې څخه یې هغه 15 قومندانان هیواد ته رسولي دي چې روسیې تیر کال په ماریوپول ښار کې د ظالمانه جګړو پر مهال نیولي ول. پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو میاشتو کې په هغه ښار کې پراخې نښتې وشوې او بیا اوکراینی سرتیري او قومندانان یې تر اوږدې مودې پورې د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې ول. کرملین د زلنسکي پرونی اقدام ته تند غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې روسیې ته د قومندانانو د خوشې کولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. آر آی ای اژانس بیګا د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف له خولې وویل چې هیواد ته د قومندانانو ستنېدل د اوکراین او ترکیې حکومتونو ترمنځ د اوسنیو موافقو د شرایطو مستقیمه سرغړونه ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیشه د درو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلې ده. په چټوګرام کې پرون په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډلې کوربا بنګلادیش ته په 122 منډو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه. ټاکل شوې چې د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جولای پر 11 وشي.
اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون له ترکیې څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته وروستل چې تیر کال روسیې ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انکرې په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. کرملین د زلنسکي اقدام ته تند غبرګون ښولی دی او ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. احمد تکل د شال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه د ریپورت مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکراین د پاوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکي وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځانګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قمندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یوه لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او په غېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا د طالبان حکومت په یوش پر اقتصادي پروژو کې د چین د پنګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنۍ وایي یو چینایي شرکت په افغانستان کې د څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالرو پنګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لویه پانګونه هم شامله ده. نور حال سلیم محمد سالی را کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې 3.5 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو 2 میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سیمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل سراج د سیمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شاید د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سیمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
په پیښور کې پرون د ځنګلي ځناورو د سار او ساتنې په اړه یو څلور ورځنی روزنیزه غونډه پای ته ورسېده. د روزنې انتظام د طبیعت ساتنې نړیوال صندوق او د پاکستان د ځنګلونو ادارې کړی وو چې پکې د ځنګلي ځناورو ادارې 15 کارکوونکو برخه واخیسته. په غونډه کې ګډونوال د موبایل ټلیفون اپلیکیشن له لارې د ځنګلي ځناورو په اړه د معلوماتو غونډولو او د دې ساتنې په برخه کې وروزل شو. نور حال وسیم سجاد راکوي.
د نړیوال قدرتي وسایلو د محفوظ ساتلو ادارې ورلد وایډ نیچر اینڈ فنڈ WWF او د پاکستان د ځنګلونو ادارې پاکستان فارست انسټیټیوټ په مرسته په ملک کې د ځنګلي ځناورو د سار او محفوظ ساتلو لپاره د موبایل او انټرنیټ اپلیکیشن باندې څلور ورځنی ټریننګ د جولای په اتمه په پېښور کې پای ته ورسېدو. ٹریننگ په اوله مرحله کې د پښتونخوا، پنجاب، گلگت، د پاکستان د ځنګلونو د ادارې 15 تنانو ته ورکړل شو او په دویمه مرحله کې به په راتلونکي کې دغه ٹریننگ نورو کسانو ته هم ورکول کیږي. د WWF سره د منیجرۍ په څوکۍ کارکونکي همیرا عائشہ مشال ریډیو ته وویل،
ایک سافٹ ویئر اور ایک موبائل اپلیکیشن.
دا یو سافٹ ویئر او د موبائل اپلیکیشن چې ورته مونږه د سار خصوصي او راپور جمع کونکي اعلی وایو مدخل همکاران ټرین کول مقصد وو. دا اپلیکیشن به زمونږه د همکارانو مدد وکړي چې څنګه خپل کار د زړې طریقې په ځای د ټکنالوژي په ذریعہ وکړي، او دا اپلیکیشن به مرسته وکړي چې ځنګلي ځناورو ډیټا مونږه څنګه په اسان طریقہ جمع کړو.
خیبر پختونخوا کې د ځناورو د حفاظت کوونکو ادارې وایلډ لایف ډپارټمنټ سره د فارست افسرې په څوکۍ کارکونکو منایل خان په وینا، په پاکستان کې د ځنګلونو او ځناورو حفاظت کوونکو ادارو سره د وسایلو کمی دی او داسې قسم اپلیکیشن او ټکنالوژي په ذریعہ ممکنه ده چې هغه ځناور کم چې په ختمېدو دي حفاظت یې یقیني کړلی شي.
بہت زیادہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، پوری ایک لسٹ ہے.
دس ڈیر شی زناور دی چې د دنیا نه د ختمې دو یره ده. کزه تاسو ته وایم، پینګولین دی، د واورو پلنګان، ام پلنګان، لګړ بګړ او دغه سیو شمیر نور زناور هم پور کې دو دي. او د یادو زناورو محفوظ ساتلو سخت ضرورت دی. او د دې اپلیکیشن په ذریعہ موږ خپل کار د غنټو په زیات په منټو کې کولی شو.
منټو میں اور سیکنڈز میں ایزیلی کر سکتے ہیں.
یاد اپلیکیشن د سمارٹ په نامه دی او په پاکستان کې په اول ځل په استعمال کې دراوستلو لپاره هڅې روانې دي. سمارټ اپلیکیشن په ډیټا جمع کولو او بیا هغه په ترتیب کولو کې هم مدد کوي او د WWF سره کار کوونکي هم عائشہ په خبره په راتلونکي وخت کې یاد اپلیکیشن په سیړنو کې مددگار ثابتېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وس وخت شو دی د 19 خبرونه نوې نړۍ دا د خصو په اړه د مشال ریډیو څنګه خبرونه د چې زمو همکاري اسما ګل ستاسو لپاره جوړه کړې. راځي چې ورته وښو.
نوې نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلم د نن ورځې په نوې نړۍ پروګرام کې به خزو لپاره د صحت اسانتیا په موضوع خبرې کوو. د پروګرام تر پای را سره اوسېږئ.
که دا خیال دی زما پیله ساتلی و که نه، زما ماشوم بور ژوندی و، دی به هم خوشحاله و زه به هم خوشحاله.
د تختوای اوسیدونکې 10 ګلناز وای چې د لومبي ماشوم د پیدایش په وخت یې د کور خلکو هسپتال ته د وړو په ځای هم کور کې د ماشوم د زیږون فیصله وکړه او د یوې غیر تربیت یافته دی د لاسې ماشوم د پیدایش په وخت سا ورکړه. په داسې حال کې چې ګلناز د غنمو دانې پاکولې، مشال ریډیو ته ویل چې اته کال وړاندې د خپل تره په زوی واده شوې ده. په خپل خوی تر 12 سبق ویلې دی، ولی خاون یې نه تعلیم کړ دی او نه یې سم کاروبار شته دی او په دغه وجه یې خرګنې هغه اکثر زوروي. ګلناز وایي چې د کمزوري مالی حالاتو له وجې د پلارګنۍ کره خاص تګ راتګ هم نه وي،
چې هغوی د خپل حال نه خبر کړي وې. خو چې څه وخت تیرېدو نه پس پلار کور کړه لاړه او هغوی ډاکټر ته وښودله، نو د معاینې وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې په ړومبي ماشوم کې یې په غوره توګه خیال نه دی ساتل شوی، نو ځکه بیا چې ریمور نشي جوړېدلی.
زه خو نه پوهېدم کنه، پکار دی چې زما زما د بچی خیال ساتلی وي. دا خو زما خپلوان دي، په ما ولې کور وانې؟ اوس زما اندروریان کلی په کلی ګرځي، وای موږ زوی له بل واده کوو او ماته دغه یو پیغور کوي ته شنډې بچی نشي راوړي. نو دې کې زما څه خطا ګناه ده؟ دا خو هر څه د الله په لاس کې دي، د الله اختیار کې دي. دوی ما سره دا زیاتې ولې کوي؟ دوی په ما دا کور ولې روانې؟ زما خاوند هم د هغې ملګرتیا کوي. اوس زه ډېره زیاته پریشان یم، ډېره زیاته خفه یم چې خدای پاک زه څه وکړم. زما خطا څه ده؟ زما ګناه څه ده؟ داسې ولې کوي؟
چارسدی اوسیدونکو اتویش کلن شمیم چې د یوې درې کلنې جنۍ مور ده او د تیرو څلورو کالو راهسې د ګردو ناروغي لري. مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا کې د ښځو ډاکټرانو نه علاجونه کوي، خو هغوی ورله د ښار لوی هسپتالونو کې د ماهر ډاکټرانو نه د معاینې کولو مشوره ورکوي. او دا چې خاوند یې د مزدورۍ د پاره قطر کې میشت دی او هغې له په خپل غیر موجودګۍ کې په هسپتال کې د علاج کولو اجازت نه ورکوي، ځکه د ګردو د ناروغۍ سره په ژوند کولو مجبوره ده.
وځي چې برا تاسو په دې لاغه باندې خړل په ټایم گزاره وو، شپه گزاره وو، ورځ گزاره وو، بیا برا تاغه تکلیف شروع شو. سر مې ډاکټر لنه بوتلم ځکه چې د خاوند می اجازه نه وو. خاخه مې د سې وو کور کار ویرانه غوښتو، کپړې زلو ترکاری په هاولو ټای په هاولو. ما به ورته ډیر پر یاد وکړ ما سي ډاکټر لبو زې ما ته تکلیف دی. زماره خاوند اجازه نه ونه بس غوي بم زره نه شو کولی. داغه وځي نه زما د وو میاشت ما شوم ځای شو. خاوند ته به مې مالی اجازت را کا جما دوی ڈاکٹر لبوزی صحیح علاج را لو کہ ہا غا با خپل کول او قرا تے چیز سره پخپل نه نتب نسی ڈاکٹر ل.
دوسل وخت کلن نیاس پری چې اکثر د خپو د دردونو نه فریاد کوي، مشال ریډیو ته ویل چې د نن نه دولس کال وړاندې د کوټې د سره پریوتی وا اډوکی د ماتې دونه بچشوي، ولې د دغه پیښې وروسته یې په دواړو خپو دردونه راتلل او ګرځېدې ته هم نشوه. نیاس پری دا هم ویل چې د خپلو خپو مالشونه یې ډېر وکړل او ورسره ورله د خپل علاقې ډاکټرانو او حکیمانو وخت په وخت ګولۍ دوایانې هم کولې. نیاسپری زیاته کړه چې خپلوانو ورله وروسته د خار نه د علاج کولو مشوره ورکړه او اوس یې د پیښور په لوی هسپتال د خپو علاج روان دی چې ورسره یې ډیره گزاره شوې ده.
دلته خو مې ډیر علاج وکړو، خوادي خوا خو معده مې راله خراب کړه، خدا چې شوګر راته ولګېدو اول کم اوس خدا دې رو رو سیوا کیږي. نو ښه خبره داره چې بنده بیمار شي دغه شي په وخت ښه ډاکټر له لاړ شي او علاج وکړي. ښه کوونکی خو الله دی، الله ښه کوي، خو خپل دغه خو به کې کنه نه کیږي، بغیر د ډاکټر نه نه کیږي. او ښه خبره داره چې صحیح ډاکټر ته ځان وخت نو بیا چې وروسته بنده ډیر علاج کوي څه دغه خو نه کوي. چې دغه پیښور ته لاړم د هغې سره مې ډیره گزاره شوې وه، اوس خو لکه هغه بیماری خو په کې ده کنه.
ځینې نارینه د خپل کور میرمنې د کلتوري بندیزونو د خرابو مالی حالاتو او یا د پوهاو د کمی له وجې د صحت د غوره سهولتونو نه محرومه ساتل کیږي، نو بل اړخ ته داسې نارینه هم شته چې د خپل کور زنانه ولا په وخت د صحت غوره سهولتونو ته رسایي ورکوي. په دغه نارینه کې د پیښور اوسیدونکو اسیموم دی. نوموړی وای چې نارینه او زنانه دواړه یو شان انسانان دي، ځکه د نورو ضرورتونو پرنګ د بیماری په صورت کې دارو درمل کول او خیال یې ساتل هم د سړو ذمہواری ده.
حالانکه زنانو ته ډېر تکلیف نه وي، خو اکثر کور کې سړو ته ویلی نشي چیر ما ته دا تکلیف سی خو زما خپل مور ده زی بوزم 15 دن بعد 20 دن بعد چیک اپ لے بوزم چې ته سم مسلې غړی بلډ پرشر چیک شي داغي دی ویني ټیسټ فالو کما چې هغه ته سم مسلې نه دا دې کې هیڅ شرم هیڅ لغنښت او دې کې هر قسم بیماری راځي چې سبا خدا نه خاص دې نه غټ مسلې جوړیږي یا بیا په خډېره پیسې لري دې نه خاص په ټایم باندې چیک اپ وشي کا نږدې هسپتال یې کو سپیشلیست یو کوي نو زه هم چې دا څه غلط کار نه دي سبا د خبر نشه نه دې کې شرم پکار دی
سایکولوجیست سفینا وای چې د جسمانی ناروغۍ سره دا ممکنه نه ده چې ذهنی صحت بغوروي. کچره یو انسان د څه قسمه جسمانی تکلیف ښکار وي نو د هغې منفي اثر یې په نفسیاتو هم کیږي، ځکه چې ذهنی او جسمانی صحت ته یو بل سره تړل شوي دي.
اویرنیس زیات تر خلکو کې نوی چې یاره یو تکلیف دی ماته سٹارټ دی د دې علاج ضروری دی، نو هغه هغه علاج ضروری نه ګڼي. دا بیا لیډ کیږي څنګه سایکولوژیکل ایشوز ته چې کله تکلیف ته هغې سوا کېدل سٹارټ شول نو ورو ورو هغې سره په دماغو کې دا یاره شروع شي. زما بیماری چې کومه ده نو دا اوس سخته ده، دا د کور کې د ټیک کېدو نه ده. هغه بیا فیوچر په باره کې انټیسپیشن سٹارټ کی چې اسې نه ماته څه ډیره زیاته سخته بیماری وي. د دې په وجه باندې څنګه د میډیکل نه هغه لاړه شي انزایټی ته. انزایټی په سایکیاټریک ایشوز کې داسې یو ډیسارډر دی چې په هغې کې موږ ته زیات تر فزیکل سمپټمز کیږي، مطلب سر چکراویدل شو یا په سر باندې درد شو، په وجود باندې درد شو، یا زړه دړکان تیزیدل، یا خوله راتلل، یا بے چینی محسوس کیدل، خوب کې مسلوی ورتا. په معاشره کې چې کم دی زیات تر خلک سایکیاټریک ایشوز هغه د سر هایلایټډ نه دي، هغه خلکو ته دی بس په دې نظر باندې ګوري چې اوس خو به مونږ ته څوک وایي چې دا لیونۍ شوه یا لیونۍ ده. نو د هغه سټیګما نه هغه یریږي، نو د دې علاج خو هغه د سره کوي نه، او هغه د ټایم سری سری نور سویر کیږي.
اسما خان پیښور کې د هیومن رائټس کمیشن په دفتر کې د یوې وکیلې په حیث کار کوي. اسما مشال ریډیو ته وویل چې زنانو ته په خصوصي توګه د لرې پرتو سیمو ښځو ته د کورنیو لخوا د غیر ضروري بندیزونو یا غربت له وجې ګرانه وي چې نورو ښارونو ته د علاج لپاره لاړ شي، خو که حکومت ځای په ځای د صحت مرکزونه پرانیزي نو تر ډیره حده به د صحت په اړه د زنانو د ستونزو په هواري کې لاس شي. اسما زیاتوي چې د صحت په هکله زنانو کې په سی کچ د پوهاو پیدا کولو ضرورت دی.
20 سال چا په ودونو کې تشدد کې تیر کړ، نو وی ته دا نه پته چولګا موږ چې ډاکټر لاړ شو. په دې کې خو خزه ډیره زیات شاته ده، خو یو دسی وشو دا چې کم مونږ نه شو نظر انداز کولې. دې مرچ پټه سایډ نه کم کیسز راځي دسی، خو یو الیټریټي او بل وی ته د سره نه سو اویرنس نه د سبل صدقې چې وی ته پته لګي چې مونږ خو ناورګ مونږ خپل صحت لپاره ډاکټرانو لزو یا د سیستم مشوم نه جوړ شي خزي هغه هغه صورت کې ډاکټرانو نه زی بس پکور کې چې کم هغه دای چې وته وي غرا ولي. زما دا سوچ ته چې کم د اورګنایزیشن په دې شیزونو باندې کار کوي هغه دی د پړ لیک کسان ته د ټریننګ اویرنس نه ورکي، څنګه چې زموږ د اورګنایزیشن ټول کوي کنه. اویرنس اصل کې هغه خزو ته پکار دی کم چې په دې شاته علاقو کې کم چې د سبق نه بالکل لري هغه ته اویرنس پکار دی، کده څه حواله سره مې، کده صحت یې، کده تعلیم یې، کده بل څه د ایشو.
خیبر پختونخوا د شماریاتو د ادارې لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا د آبادی په لحاظ د ملک درې ملوی صوبه ده، او دا چې په دې صوبه کې د زنانو د تعلیم شرح 50% ده، کومه چې تر دې د 53% ته رسیدل پکارو، ځکه د دې صوبې زیاتره زنانه د کم تعلیم او یا د تعلیم د نشتوالي له وجې د صحت په اړه د پوهاو د کمی ښکار دي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر علینا بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره زنانه د خپل صحت په اړه فکرمندې نه وي، ځکه ورته اکثر د وړې شان ناروغۍ نه لویه ستونزه جوړه شي، او دا چې بیا زیات خلک د علاج کولو وسوم نه لري.
زموږ زنانه چې اکثر بیماران شي نو هغه د خپل صحت فکر ټولنه اخیره ته پریښي وي. د دې ټول نړومنه وجه خو غربت دی، چې زموږ معاشره کې غربت ډیر زیات دی، نو هغه د کور او د ماشومانو ضرورتونه چې کوم هغه پوره کړي، او اکثر چې بیا صحت ته خبره را رسي نو بیا هغه سره د صحت فکر کولو لپاره، اخراجات پوره کولو لپاره پیسې هم نه وي. چې یو کس بیمار شي خو زیاتر زموږ زنانه، نو هغه یو بل نه مشوره واخلي او کورنۍ ټوټکو مطابق علاج شروع کړي. چې هغه سره فاقه رانه شي نو بیا دمونو پسې شروع شي، که هغې سره فرق رانه شي بیا حکیمی علاج شروع کړي. چې چرخی نشي نو هغې نه پس هغې ډاکټر له ځان ورسوي، او هغه پورې دومره لیټ وي چې مریض چې کوم مشکل وي، کومه بیماری وي، هغه اکثر بیا نورم خرابه شوي وي.
لینا ډاکټر زیاتوی چې زنانو ته که د صحت په اړه شکایت ډیر وي او کلک، خو په وخت ورله د ماهر ډاکټر نه معاینه کول ضروری وي چې د زیاتې پریشانۍ ښکار کېدو نه بچ شي.
لرې چې کوم کلی دي هغه ته اوس هم د زنانو حالات ډیر خراب دي، نو هغې ته چې کله څه بیماری محسوس شي یا څه تکلیف ورته محسوس شي، نو اول خو هغوی کور کې اړو غږ نه کوي. چې کله بیا طبیعت ډیر زیات خراب شي بیا غږ خوږو کې څه په مشکله، خو د هغې د کور نارینه هغې هسپتال ته بوتلو ته غاړه کیږي، او آینه پس چېرته بیا هغې ته علاج مهیا شي. نو مریض له به د معاینې هم ضرورت پیښیږي، او دا مریضانې او د دوی د کور چې کوم نارینه وي نو هغې د دې اجازت نه ورکوي چې یو نارینه ډاکټر دې د دوی معاینه وکړي، نو هغې وجې نه هم د دې مریضانو دا علاج لیټ شي. د ټولو خبرو ته موږ توجه کوو، خیال به کوو، نو اله به زموږ د زنانو صحت ښه کیږي، او اله به دوی کې دونه اویرنس پیدا کیږي چې دوی دې ډاکټر ته فوري ځان رسول شروع کړي.
د یو ایس ایډ په مرسته د جی ایس آئی منصوبو لاندې خیبر پختونخوا او زمشو قبایلي ضلعو کې د زنانو د غوره او معیاري صحت لپاره وخت په وخت کار شوی دی، چې مقصد یې میاندې صحتمند جوړول دي. ځکه چې میاندې صحتمند وي نو ماشوم به یې هم غوره صحت پایي، او صحتمندې میاندې په بهتره توګه د خپل بچي روزنه کول شي. د مشال ریډیو اوریدونکو داوا د نن ورځې خبرونه، راتلونکي ونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه تراکئ، د الله پامان.
فرشتے دام